نی ګڼمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربیره مو له نورستان ولایت څخه د لرګینو لوښو په اړه یو راپور برابر کړی.
ټول نورستان خلک دې ځنه وړل، مخکنه بازار نه خو څل کمې دي، خو اوس دا نور لوښي ډېر.
په هنر جاج کې د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال د متن څېړنې ارزښت بیانوي.
د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي.
په فنکار برخه کې د خبریالي د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غېدلی
یو. یو کتاب میکوت، هغه کتاب کې لیکلی و چې چیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندۍ واوسيږي، هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي.
په زرپاڼه کې به د لرغونی هند یو فلکلوریکه کیسه چې د کوترې د نوم وجه پکې بیان شوی واوري.
یو کال سخته وچکالی راغله، ټول ویالې وچې شوې او لغرنه راتلونکي اوبه هم راکمې شوې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعرې میرمن نیکبخت احوال در وړاندې کړو.
څو قوت لري په ځان کې، سر د یار پر رضا کېږدا.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرنی منظومې لسم سرود باوري.
خپل ژمنه او وعده هم ښکارا کړه، ویلي زه خپل ورزم پهلوان ته د هیرمن پنن غملا د ککتړما وګزریات ویل د ملک عمر اوکت شه زموږ ټول ژوند د زار شي لواک منی.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
خیل تاسو پوښتنه وشي چې طب ولې لولي، نو حتمی به مو ځواب دا وي چې غواړو انسانان له ناروغۍ وژغورو او یا هم د ناروغیو درملنه وکړو. خو که پوښتنه وشي چې ولې ادبیات لولي، نو ستاسو ځواب به څه وي؟ موږ ادبیات ځکه لولو چې غواړو ځان د ژوندانه پر موضوع او خوندونو پوه کړو. که چیرې ادبیات ونه لولو، نو ښایي موږ د تیر او اوسني ژوند تجربې درستې ترلاسه نه کړای شو. که چیرې څوک ناولونه، کیسې او شاعري لولي، نو ښایي د هغه انسان په پرتله چې ناولونه او کیسې نوي لوستي ژوند ښه وپیژني. بله دا چې د ادبیاتو په وسیله موږ کولی شو هغه کارونه وکړو او د زړه تسکین پرې ترلاسه کړو کوم چې موږ په فزیکي نړۍ کې نشو کولی او یا هم توان نه لرو. وروستۍ مسله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسأله ده. موږ د ادبیاتو په وسیله کولی شو هنر اخري پوړیو ته ورسو او خپل ذوق پر خړو کړو. نو د همدې عمله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا. د خبرونې په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
لوګر ولایت کې شاوخوا 900 تاریخي آثار ترلاسه شوي دي. د اینکو مسعود خان د لرغونی ساحې د کندنې امیر خیر محمد خیرزاده وایي چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې د مسکو کانو خټینو لوښو، سکو او نور آثارو په ګډون شاوخوا 900 تاریخي آثار ترلاسه شوي او په کابل کې ملي موزیم ته لیږدول شوي دي. اوس د تاجکستان د یو لرغونپوه په ګډون د لرغونپوهنې 13 تنه انجینران، 3 تنه کارګران د اینکو د مسو د کان په لرغونی ساحه کې په کار بوخت دي. د اینکو د مسو کان لرغونی سیمې له ارزښتناکو آثارو ډکې دي چې په هغو کې موادونه، دستوګنی کورونه، استوپی، سکې، ډبرینې او خټینې مجسمې چې لرغونتیا یې د بودایانو، زردشتیانو او کوشانیانو دورې ته رسیږي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل وویل چې له 2009 میلادي کال څخه را په دې خوا د اینکو د مسو کان په لرغونی ساحه کې کیندنې پیل شوې دي چې تر اوسه پورې د دغه ساحو د کیندنو کار په 50% پرمختللی دی. خو د کارګرانو او انجینرانو د کمښت له امله په دې برخه کې کار له ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان او مصر د دوستانه اړیکو د نویې میکلیزې په هر کلی په کابل پوهنتون کې د هنري او فرهنګي آثارو نندارتون او د فلم جشن جوړیږي. په کابل کې د مصر سفیر د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرستۍ میرمن حسینې صافی سره په کتنه کې وویل چې په پام کې لري چې دا ډول نندارتون جوړ کړي. په دې کتنه کې دواړو لورو د دغو اړیکو د اهمیت او د هغو په ودې او پراختیا په باب هر اړخیزې خبرې وکړې. د مصر سفیر د غراز په دې کتنه کې په دغه هیواد کې د باختر د خزانې د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. د اطلاعات و فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د افغانستان او مصر تاریخي او فرهنګي اړیکې اوږده لرغونتیا لري. دی د مصر له سفیر څخه وغوښتل چې د موزیم لرغونپوهنې او ژورنالیزم په برخو کې د بورسونو په برابرولو کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت سره همکاري وکړي. د مصر سفیر دغه راز د علامه سید جمال الدین افغان د هغه تندیس یادونه وکړه چې د دغه هیواد په یو ستر واټ کې نندارې ته وړاندې شوی دی. د افغانستان د خزانو نندارتون دوه ورځې مخکې د چین د ولسي جمهوریت د شنجن ښار په نانشان موزیم کې جوړ شو. هغه هیئت چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په سرپرستۍ په همدې مقصد د چین ولسي جمهوریت ته سفر کړی و، دغه نندارتون یې پرانیست. د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د شنجن د فرهنګ معین میلمنو ته ښه راغلاست ووایي. او وروسته د افغانستان د هیئت په استازیتوب د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري او په بیجینګ کې د افغانستان د سفارت دویم سکرتر سید مهدی منادی ویناوې وکړي. پوهان باوري د نندارتون له جوړونکو څخه په مننه سره د نندارتون د اهمیت او له تېرې زمانې را په دې خوا د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو د لرغونتیا په باره کې خبرې وکړي او د ورېښمو لاره یې د افغانستان او چین د خلکو ترمنځ د دوستۍ نښانه وبلله.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې پخوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نه وو، نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول بی. مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخا چې وسپنیز، خیخایی او پلاستیکی لوخی نو دوی به زیات لرګین لوخی جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی. او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوی کلی ته تللي یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او لاس سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وای چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کم شوی او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خوښ خل کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغی. مخکې دا نور د اوسپن لوخي نه، په دې لوخي نه چې دې ټول دې زمون استعمال دې لړی باندې کم گرم دفاره چې مونږ ضرورت لرو کنه گرمول دفاره او اوس باندې لوخه نو او تیګه لوخه جوړه تیګه لوخه چې جوړو هغه تیګه نه مونږ ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله نا کله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایی، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا سپیدار دی، یو غزان دی، بروجان ورته وای هغه لړګی دی، کاغذی والا لړګی هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دی دا ما ورته ول کاغذی لړګی بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوی چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنی، سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي دا غي د وجنه چون د لرګو لوخي بلګ د قیمت تمامه ده او د نورستان خلک دا غي استعمال سره د چسپی کم شوی ده. او خارجي سیلانیان تاسو معلوم دي چې غوی هم په دې ورستیو کې ډیر نورستان ته ناراضي چې دا غو لوخو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي. څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوی شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضی سیاحین را جلب کړو، بعضی سرمایه‌داران را جلب کړو چې ورو دغه صنعت د له منځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخا به دوی له تیګو جوړو شو شیانو کې پخلی کولو او لرګینو لوخو کې به خوراک او څښاک کولو، خو اوس د هغو ټولو ځای وسپنیزو پلاستیکي سلوري او خیخیي لوخو نیولې دي. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو غلې دانی او نورو شیانو ساتلو دپاره د تیګو له لوخو استفاده کوي.
متن څېړنه د ادب پوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي. متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته دا راښيي چې پخوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکړی، څه یې لیکلي او له اوسنیو سره یې توپیر څه دی. دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار مطیع الله روحیال چې ګڼ پخواني متنونه یې برابر کړي، زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننۍ هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
ولیمو متن سیرنی ته مخه کړی ده.
متن سیرنه بعضو کسانو ته کېدای شي ډیر عادي او آسان کار وایسي، خو په خپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی. د دغه کار سره زما د ډیر کوچنیوالي څخه علاقمندي وه او دغه علاقمندي پر اساس باندې زه دغه ساحه ته رالم. که څه هم سختوالی به ډیر وي او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تهیا چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو لیکوالو او پوهانو اثر رسي، بل زموږ د ژبې هغه په اصطلاح لهجوي او سیمه ییز کوم لغوي زیرمه چې ده هغه ټوله په دغه متونو کې خوندې ده. د دې لپاره چې زما اصلي فیلډ په اصطلاح ژبپوهنه ده، چې زه د خپلې ساحې دپاره مواد تهیه کوم، نو د متن پوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ، له کومو ستونزو سره مخامخ شواست؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغه سي امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې چې سره وایي په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو. زما په یادېږي چې ما په 1980 کال د ارواښاد بینوا پر اوسني لیکوال باندې کار کاوه. ځینې دوستان کېدای شي دا خبرې وهم وري، ما د هغو سره مشوره وکړل مال که چیرې ته څه دا کار وکړي، ځکه صلاحیت غواړي د دغه کتاب تدوین، اضافات او بیا په نوي ډول چاپ ته آماده کول. متاسفانه هغه زړه شنه کوي، په دې خاطر چې د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي. د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډېر یو څه شته، خو هغه مهال بیخي محدود و. د حالت ستونزې ډېرې وې. یو خو د لارښود استاد نستی وه، بل کوم متن چې به قلمي متن و د هغه به یوازې یو نسخه وه. متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ علت دغه دادی، مشکل دادی، که چیرې یو نسخه موجوده وي، یعنی متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یوه نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ شي. د ډېرو نسخو کموالی بل لوی مشکل و. او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونزو څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل آماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی وي، د دغسې متن د آماده کولو دپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستې لرو، د کلمی اثارو نستل رو د لارښود استادانو نستل رو د ټول هغه مشکلات چې یو متن سیرون کې لپاره کېدای شي په د کار په جریان کې مشکل پیښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن سیرون لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن سیرنه ځانته یو میتودولوژي لري، مګر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلوماتو له مخې دوه عمده کتابونه چې یو په 1968 کال ښاغلي سر محقق ظلمي هیوادمل یو برخه خبره لیکلې ده او باقي منده برخه د اردو اثرو څخه ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وارد وارد مقالو په شکل خپور شو او بیا وروسته په کتابي بڼه سره تهیه او ترتیب شو او چاپ شو. هغو کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه د هغو لپاره نهایت مفید کتاب دی، او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ یې سوی دی، پر دوهم چاپ یې خورا ډېر اضافات سوي دي او غنیمت اثر دی. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی، استاد معصوم هوتک، د هغه کتاب دوه برخې لري. دغه د سر برخه پښتو متون سمیدل غواړي، د سر برخه د متن سیرنی تیوریکل مسائل دي چې هغه کې پر دې باندې بحث کیږي چې یو متن باید څنګه تهیه سي، د کوم روشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واخیستل سي. او دوهمه برخه د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخت پورې چې کوم متون تهیه سوي دي د دغو متونو په اصلاح کره کتنه ده، په هغه کې اپراتی ستونزې دي، پر هغه باندې ژغېدل دي، هر متن یې معرفي کړی دي. دغه دوه اثر د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متن پوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت، یعنی مشتي اثر دي، او موږ د متن څېړنې په میتودولوژي باندې لږ ډېر خبرې یو. تر دغو دوه کتابو وروسته د متن څېړنې د میتودولوژي په باره کې په مختلفو مجلو او اخبارو جریدو کې ځینې مخالف رسیوی دي، خو متاسفانه مشخص اثر موجود نه دي. یعنی اوس هم په پښتو ادبیات کې د متن سیرنی میتودولوژي په باره کې خورا ډیر کار ته ضرورت دی چې باید اثر ورته ولیکل شي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان دې ترسره کوي، نو هغه به ترجمه یې ولاري.
پښتو زاړه متنونه د متن سیرنی د اصول له مخې کومې ستونزې لري؟
ډیر مهمه پوښتنه ده. زموږ د اثرو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خبره سوي دي د ټولو سره، بیا په مشخص ډول د زړو متونو سره اکثر وخت سلی کوي برخورد سوي دي. متاسفانه یو بد دود یو بولو یا یو بد پیښه یو بولو هغه دا ده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي، هغه د خپلې لهجې د خپل سلیقې یا د خپل خوشي مطابق تهیه کوي، چې دغه کار په متن څېړنه کې هیڅ د منلو وړ نه دی. متن څېړونکی که یو متن را اخلي، هغه که 100 کاله مخکې لیکل شوی یا 200 کاله مخکې یا 300 کاله مخکې، هلته کوشش باید دا وسی چې د هغه محل شرایط، د هغه وخت لیکدود، د هغه محل ژبه، د ویلو ژبه، د لیکلو ژبه، په دې ټولو باندې عالم او پوهی او امانتداري تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال، پر مثال که د کندهار په منطقه کې 200 کاله پخوا یو شاعر یو څه لیکلي یا یو لیکوال یو نثر کتاب پریښي، او نن سبا په پېښور کې یو متن څېړونکی تهیه کوي او چاپوي، نو دا متن څېړونکی ته دا پکار دی چې د 200 کال مخکې د کندهار د منطقې یا د دغه شاوخوا د پښتو ژبې په لهجو باندې، په لیکدود باندې، فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آگاهي او سلیقوي برخورد یا د خپلې خوښې برخورد په هیڅ وجه باید په یو متن کې داخل نه شي. زموږ اوسنی متون تر انقلاب مخکې، یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه هم یو لس کال وروسته تر 1980 کال پورې، د افغانستان د علومو اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل، او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغو اصولو ته لږ ډېر پابند وه. خو تر 1980 کال وروسته چې بیا تقریبا په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولونه خبرونه شروع کړلې. په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم و هغو ته ډېره توجه نه ده سوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب سوې ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپله خوښه لاسوهنې سوي دي، کلمات یې تغیر سوي دي، ترکیبات یې تغیر سوي دي، حتی کله ناکله خو داسې هم پېښ سوي ده چې بالکل ژبه یې بیخي بل څه وایي. دا په متن څېړنه کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه تواني کار دی.
اوس یو بله پوښتنه دا چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که ذوقي کار؟
اړتیا خو ده په ټولو ژبو کې. که موږ دغه نږدې فارسي ژبه وګورو، پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې تر شل اضافه پوهانو عالمانو کار کړی. د دغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي، هر یوه کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو دپاره چې هغه یو بشپړه نسخه وي، یوه کامله نسخه وي. بیا د نور سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم کړي. دغه تفاوتونه د خپل ځان کې وړتیا ده. موږ ته د هغه مهال چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي هغه تر موږ پورې رسوي، دا یو اړتیا ده. د ذوق مسله ما په هغه سره کښې وویل، ذوقي مسله داسې ده، د متن څېړنې یا د متن د تهیه او ترتیب کار ته هر څوک ژنه شه کوي. یعنې ما ته چې څومره معلومات شته په اوسنیو حالاتو کې، زه د علوم اکاډمۍ د ځینو دوستانو سره چې غږېدلی یم، پخوا داسې و چې د یو متن پر تهیه باندې هلته رتبه ورکول کېده، مګر اوس دا کار دغه سوی دی، ځکه ځینو کسان دا سودا پېښ شوې ده چې دا یو اسانه کار دی، یو ضرورت یې نشته چې پر دې باندې رتبه ورسي. مګر اساسي خبره دا چې دا اسانه نه دی، یو ستونزمن کار دی، خو دغه ستونزمن کار ته هر څوک زړه نشه کوي. بعضې کسان داسې پیدا کېږي چې هغه په اصطلاح خپله علاقه ورسره ولري، خپل شوق او ذوق ولري، نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوږه ورکوي او دغه کارونه د ده د ذوق او د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو، د لهجوي توپیرونو، د پخوانیو هغه ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه د دغه ذوق او شوق پر بنا باندې تر موږ پورې رسېدای سي.
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي، بلکې په کیسه لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریالې په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار
خغلی ډاکټر صاحب عبدالحدی حماس، طبابت ستاسو اصلي دنده ده، خو لکه څنګه چې مونږ ګورو لیکوالۍ ته مخه کړې، لومړی که داسې په لنډو کې راته ووایي چې څه باعث شول چې تاسو د خپل طبابت تر څنګ دې ډګر ته هم راودانګئ؟
اصل صاحب، ډیره پر ځای پوښتنه او ډیره مهمه پوښتنه ده. زه د طب پوهنځي د دویم کال محصل وم چې یو کتاب مې کوت. هغه کتاب کې لیکلي و چې که چېرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندی واوسیږي، نو هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي. نو هماغه یوه خبره وه چې ما ولوستله او ما ته یو انګیزه راکړه، یو الهام یې راکړه.
تاسو تر اوسه پورې څومره آثار چاپ شوي دي؟ په دغو کې څومره ژباړه ده او څومره ستاسو خپل تخلیق ده؟
تر اوسه پورې د وروستي کتاب په چاپ چې هغه خبریاله ناول دی، د دې کتاب په شمول باندې ما 15 کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. په دې کې تقریبا زیاتره د طبابت برخه کې دي. درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګري نه ده نومیږي او بل پر اسلام طبي څېړنې، چې هغه زما خپل تحقیقات دي چې د طب له نظره مې د اسلام حقایق را څېړلي دي او د طب له نظره مې د اسلام اوامر ثبوت کړي دي، چې مطلب دغه کې نه یوازې دا چې د انسان د آخرت ګټې دي، په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلح او نیکمرغي هم نغښتې دي.
مننه ډاکټر صاحب. پرځو ستاسو دغه وروستي چاپ شوي اثر ته چې خبریال نومیږي او ترکمه هدا چمال وسته ده پدی کې د یوې خبريالي اغه ژوند انزور شوی ده چې باید شو چې تاسو د دغه سیو موضوع غوړه کوي اغه تاثیرات په تاسو باندې څو چې اغه د دې باید شو چې تاسو دې ته مخه کوي
د دې لسګونه لاملونه یو لامل خو دا و چې پدې کې شک نشته چې جرنالیست یا خبريال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي ټولنې کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي او د دې سرچپه که یو جرنالیست د خپل جرنالیزم نه سو استفاده وکړي د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکه تل ته رسوي یو ټولنه که ویښوي یو ټولنه که حق غوښتونکي وي په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنی لري نو په دې خاطر باندې زه اړ سوم او زه مجبور سوم چې په دې برخه کې د خبریال په ارزښت باندې د خبریال په ځواک باندې د خبریال په سپیشلتیا باندې زه ناول ولیکم او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري څومره ځواک لري څومره په ټولنه کې د مثبت تغییر باعث ګرځي او څومره ننګونې په دې اوس د فساد په وخت کې څومره ننګونو سره یو جورنالیست مخامخ کیږي که چېرته هغه د فساد په وړاندې غږ پورته کوي یو زورواکی نه پرېږدي یو زبرځواکی نه پرېږدي هغه ده ته بېلابېل خنډونه پیدا کوي نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبریال ځانګړتیاوې پکې راونغړم
ډاکټر صاحب وبخښئ په خبره کې هم در ولوېدمه که دا راته ووایي چې ولې تاسو د خپل دغه ناول دپاره خبریاله انتخاب کړل مثلا ولې یو نارینه خبریال
د دې اصلا کې دوه علت وو یو خدا ده چې زمونږ زنانه خبریالې چې دي هغه د ډیرو ګواښونو سره مخامخ دي په جامعه کې کمې دي او بله خبر دا ده چې د دوی ننګونې هم د دوی د مسلک په وړاندې ډېرې زیاتې دي یعنې یوازې په مرکز کې نه پرته په ولایتو کې هېڅ موږ میرمن خبریاله نه لرو که لرو یې هم ډېر کمې به لرو نو د هغوی د تشویق په خاطر باندې چې هغوی تشویق ځي او دومره خبر دا ده چې چون دا زمونږ په ټولنه کې چون دغه د ښځې غږ د ښځې کړنې د ښځې فعالیت یا د ښځې هغه کردار چې ده دا هم عاطفي ده او هم ټولنه او په خلکو باندې اغېز زیات نسبت نارینه ته
ډاکټر صاحب ما تر کومه چې ناول ولوست په دې کې داسې پېښې انځور شوي دي چې ممکن ډېر داسې عادي خلک د هغې نه خبر ونه اوسېږي دغه صحنه سازي تاسو د کوم هنر د مخې نه آیا د پیښو په ارتباط باندې تاسو د کوم خبریال سره ناست وئ د هغې هغه تیر شوي حالت تاسو راواخیستل یا که دغه تاسو د چا قصې اورېدلي دي څنګه فکر نه کومه چې دومره قصې یا مثلا دومره پیښې خو تاسو په خپلو سترګو لیدلي وي خو څنګه همدا قیاس کړله چې تاسو داسې یو چای راواخلئ چې هغه د ټولنې هر قشر ته د منلو وړ وي
د دې قدرمن اصل صاحب یو خو دا علت چې زه په شروع کې چې کله کوم کتاب لیکم نو په شروع کې هم زه هم حیران یم چې دا کتاب څنګه مخ ته بوزم څنګه دومره اوږد کمه خو کله چې زه په کتاب باندې شروع وکم د عواطف داسې غیبي ماته الهامات کیږي صحنه سازی راته کیږي او داسې حیرانیږم چې دا صحنه ماته څنګه راغله او د دې په څنګ کې ځینې خبریال لکه تاسو غوندې مخلص خلک لکه باز محمد عابد د امریکا غږ خبریال رڼا دوراني غورځنګ چې دوی ته ما وویل چې تاسو د خپل ژوند ځینې سرګذشت یا ډېرې ترخې خاطرې په ژورنالیزم کې څه لري یا هغه غواړي چې په ژورنالیزم کې سمون راسي یا هغه څه چې تاسو غوښتل ونه سو کړلی نو دوی ټولو له ما سره په دې کې د بعضې صحنو همغږي وکړله او دوی هغه له ما سره شریک کړله او ما هغوی ته بیا هنري بڼه ورکړله او بالاخره داسې یو شی تر جوړ شو
مننه ډاکټر صاحب که داسې په لنډو کې درنو اورېدونکو ته د دغه ناول هغه چا خبره ناچوړې راوباسي
اصل صاحب لکه څنګه چې دا ناول خبریاله نومېږي خبریال زمونږ د جامع مغز د جامع سترګې او لکه څنګه چې په وجود کې د ملا تیر حیثیت لري همدغسې د ټولنې په جوړښت کې د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې ده دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده نو د دې نچول دا ده چې خبریال ته د دې ناول خوانه پیغام ورکول کېږي چې ته یو څوک یې د ټولنې تا هغه څوک چې د ټولنې سترګې د ټولنې ناخوالې ته ګورې هغه څه چې ته ګورې هغه بل څوک نسي لیدلی هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نسي کولی هغه د ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي بل څوک نسي جوړېدلی نو د ظلم د ورکاوي لپاره ته یو ځواک یې ستونزې د راپورته کولو او د هغوی د هواري لپاره ته یو ځواک یې تا ته په ټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضو یا یو مهم مهمه سرچینه نو د جرنالیست تشویق لپاره او د جرنالیست حیثیت لپاره او د جرنالیست په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري. په څنګ کې هغه جرنالستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سوء استفاده کوي د هغوی انجام د هغوی پایلې د هغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوې ده، ځکه دا ډېر سپېڅلی مسلک ته او ډېر ته باید جرنالستان خبریالان په درنه سترګه وګوري. هغه چې په بد سترګه ورته ګوري، هغه چې د دې مایک نه سوء استفاده کوي، هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کېږي او د دې ولس ازار پسې کېږي. نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه جرنالست تشویق کړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې حوصله ورکم، هغه ته د ننګونو په وړاندې زغم ورکم.
ډېر مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله د حماس کورم ودان قلم همیشه تاند اوسېږه. مننه.
د اریایی ژبو ډېر شمېر کلمې سره نږدېوالی لري او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن کوترې یا کفترې د کلمې په اړه د هندي فلکلور یوه کیسه دراوړو. په دې کیسه کې به د کوترې د کلمې له وجې تسمیه هم خبر شئ. د زرپاڼې نننې پاڼه وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
په آریایی اقوامو کې کوتره د سپیڅلتیا، پاکۍ او سولې ځانګړی سمبول دی. دا سمبول نه یوازې دا چې اوس کارول شوی، بلکې له کلونو کلونو را پدې خوا په آریایی اقوامو کې مشهور دی. د کوترې د نوم او سپیڅلتیا په باب ما له استاد راجبل راجنایی و کیسه اورېدلې وه چې دلته یې را نقلوم. له میلاد وړاندې د هند په اترا پردیش ایالت کې یوه کورنۍ اوسېده. د دغه کورنۍ مشري د یو مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه. راجن رانا یوازې یوه لور او یوه میرمن لرله. د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه. ځینو یې لویو ډبرو ته سجدې کېښودې، ځینې یې د اور پیروان وو، او ځینو خو به په یوه وخت کې څو خدایان منل. راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو وو چې د ډیرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود. هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه، بلکې د ډیرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل. یو مهال راغی چې په کلي وبه ناروغي ګډه شوه، او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمن ترې واخیستې، او ګڼ نور هم د دغه ناروغي قرباني شول. راجن رانا د نږدې سیمو خلکو د خدایانو نازولې باله، او ویل به یې چې دی له خدایانو سره نږدې اړیکه لري. که به چیرې باران نه کېده، نو خلک به د ته راټول شول، او ترې به یې غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر روما ته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې یې خړوبې شي. د امراضو، قحطۍ، جشنونو او خوښیو ځانګړي خدایان وو، او په هر وخت کې به د همغو خدای اطاعت کېده. خو د دغو ټولو خدایانو نازولی یوازې رانا وو. کلونه تیر شول. د دغه سیمې اوسیدونکو ټول په یوه خوله د رانا پلویان وو، او هغه یې د یوه مقدس انسان په توګه منلی وو. د هرې اونۍ په پای کې به یې د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویۍ په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې، او له غرنه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو له غرنه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله، او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاده وه چې سږ کال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل، او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډډې کې آباد وو، او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بخښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړي عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بخښنې په پار نیولې وې، او په یوه پښه به ولاړ وو. دوی به د عبادت تر پایه پورې خپل سر نه پورته کاوه، او دا ځکه که چیرې دوی سرونه پورته کړي، نو د باد او باران د خدای ستر رومان په شان کې بې ادبي کېږي. عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلې وه، او دا چاره دوی د سپېڅلتیا نښه ګڼله. که چیرې په لوڅ بدن دا عبادت ونه کړي، نو سوال یې نه قبلېږي.
دغه عبادت ته به د کبوتا عبادت وای چې معنی پاکی، سپیڅلتیا او اوسر ده. د کبوتا کلمه د سانسکریت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیمې خلکو د اوبو له بیخي قحطۍ سره مخ شول، نو د غریزې سیمې خلکو ته د بندونو د خوشي کولو جرګه وربلېږله، خو هغوی جرګه رات کړه. د سیمې د خلکو مالداری ورستر بلې د لمنځتلو په حال کې و. کرنه خو یې هسې هم سوځېدلې وه. دوی یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمې خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجن رانا ډېرې چغې ووهلې، خو اچای خبرو ته غوږ نه کېښود، او دا ځکه چې اوس د راجن په دعا او سوال هم باران ونه شو، نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتې وو، او تر منځ یې نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی و، او د بخنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ و. له معبد بهر وینې بهېدې، خو راجن رانا په عبادت بوخت و، او د ستر رومان سربیره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو تر منځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربیره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا لسترګو بیواره اوښکې روانې وې، او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه، د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی و. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو، او په آسمان کې د قهر تالندې وغځولې. د اسمان شور د جګړې خلک لږ را ساړه کړل. یوه شیبه بلانه و تیره چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یوه شیبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیالیو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینې او اوبه ګډې راووتې. خلک حیران شول. معبد ته ورغلل چې ویې کتل، راجن رانا په مرۍ کې په غشي لګېدلی او په وینو لت پت پروت دی، خو په سینه یې همغه سپینه کوتره په یوه پښه د عبادت حدود ولاړه ده. خلکو چیغې کړې چې کپوتا کپوتا. له همغې ورځې دغې وفادارې مرغۍ ته د کپوتان نوم ورکړل شو، چې په پهلوي ژبو کې په کبوتر، بلوچي کې کبوت، هندي کې کبوتر، او په پښتو کې د کوترې په نوم یاده شوه. نو ځکه کوتره د سپیڅلتیا، سولې او امن سمبول وګڼل شو، چې دا سمبول اوس هم کارول کېږي.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر میرمن نیکبخت ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
میرمن نیکبخت. میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر او میرمنو څخه ده. د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده، او پلار نیکه یې روحاني خلک وو، او د ممنځۍ او مرشدان ګڼل کېدل. د دې پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو، او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلي دي، نیکبخت هم عارفه او زاهده میرمن وه. دیني علوم یې لوستلي وو، او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه. دې کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفاني او ادبي کورنۍ سره چې د پېښور په لتو کې مشهوره ده خیخي وکړه. دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو. نیکبخت په 955 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته په نکاح شوه، چې شیخ قدم نومیده، او د محمد زاهد متی زی زوی وو. نیکبخت په 955 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاوه، چې د پښتنو له عرفانی او علمی رجالو څخه دی. پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبخت په 998 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه، چې د پښتنو اخلاقي او تلقینی اشعار پکې وو، او د فقیر مشرب خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو. لکه څنګه چې موږ وینو، په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یو ډله ناظمان او لیکوال شته چې د دوی د منظوماتو مضامین فقط وازونه او دینی نصایح دي. ډیر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي چې د دغو دینی منظوماتو ډیره پخوانی نمونه موږ د نیکبخت په منظوماتو کې مومو.
د غډل نظم کون کی عموما وایزان مولایان او دینی مرشدان وو چې د عبادت او اخلاق په خصوص کې به لنډ لنډ منظومه جوړولي او د نیکبخت منظومات هم داسې دي چې د نمونی په ډول دل تر نقلو دا نمونه د پټي خزاني مؤلف ارشاد البقرا څخه را نقل کړی ده. د دې منظومې عنوان دی نصيحت. د خدای حق ته غاړه کېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پرېږده، دنیا پاتې له هر چا ده، په اخلاص کې ځینې بلېږده، څو قوت لري په ځان کې، سر د یار په رضا کېږده، کل دنیا به دې دخنه شي، اوس له ویرې ځینې رېږده، ټوله غواړي حسابونه، که دی وخی که دی میک دا، دنیا ترک و حک پویی د بقا پر لوری پخیک دا، د خدای حق تا غاڑا کیک دا، نوری نوری وینا پریک دا.
د راډیو مجلې د ورېښمین خیال د نهم سرود په تیره برخه کې مو واوریدل چې ملکی د کک مور ته ژمنه ورکړه چې کک به یو ځل بیا خپل پخوانی حالت ته بیایي. ملکی هوډ وکړ چې کک ته به ورځي او له هغه سره بله نږدې خبرې کوي. دا چې په لسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیواته وکیږو. ورېښمین
خیال
پزرنگ کی د زرین دربار جول دی، د ساکی خیلخانو ټول مشران ولاړ دی، زرینی د خپل لخکر سالاران غوختی، اوگزریات وای لخکر جنگ ته چمتو دی، د سپرو پلیو ټولیو نیزوالو، د غشمنو د تورزنو د ډالوالو، پورا دولس منجنیق مو درولی، د هیرمند پر بند مو گرد را څرخولی، بند تا لار بند کڑی دی سر تیرو، د پارس خواتا مو کوٹوال دی استولی، اشکانی لخکر بوار تار پتار کرو، خو پیلانو تا ملا هم اندیخنا دا، کک تا پات مو دی مرگ و جوند کسا دا، ملکه زرین پات سی دل تخت دا، دی روخان دلی دو کسی وکڑا، دی کک کرک او گواخونه بیان کرل، خپل جمن او وعده هم خکار کرل، ویلی ز خپل ورزم پهلوان تا، ده هیرمند پننگ ملا ده ککتردم، اگزریات ویل ده ملک عمر اکت شا، زموک طول و جوان ده زار شی لواک منه، ده ساکان و خیل خانه منلای نشی، چه واک منه ده کک کلا تا ورشی، ستا جواندون د ساکستان د ژوند معنا دی، لخکر یو خوا د لخکر و سرخیل بل خوا، د ولسونو سر ساتلی په پاچا دی، ستا ورتلل د کک کلا ته لوی خطر دی، کک سالار تر ټول لخکر زورور دی، ستا ورتلل د کک کلا ته لوی خطر دی، کک سالار تر ټول لخکر زورور دی، که ساکی لخکر جګړې ته د کک ورشي، په خپل منځ کې په جګړه باندې اخته شو، لوی لخکر د اردوان به وړیا راشي، پر هلمند باندې برلاسی به پاچا شي. ملکې زرینې ښکلې مسکا وکړه، چیرې لرې ګنډلې وې دوه سترګې، په مرموز انداز یې وویل اوګزریات ستا بې لخکره بی ساتون که بی ملگری، بس یواز زورزم ده کک کلاتا، ده کک زد با ما تا وم پخ پلا جمنا، پهلوان حیران وم پخ پلا کلنا، که زراغ لما جوندهی نو طول باولار شو، ده پارسیان و ده لخکر و معرکی تا، که ده کک گرزم پر سر بانده را مات شو، تا سولار شی ده هرمند ده پت جگلی تا، چوب ولار ده اگزریات خپه حیرانا، د اوګونو ټبرونو ټول مشران هم، د ملک ژمنه ډکل خطره، خدای خبر چې ملکه به ژوندۍ راشي، ټول مشران خپلې واکمنې ته ځورېږي، ملکه ده د ساکي خیلخانو مشره، ټول په دې باندې راټول و ټبرونه، همدې جوړه کړه ټولنه د ساکانو، همدې کېنول مشران پر یوه غولي، دی په خپلو کې جګړې د دوی کړې بندې، دی شعور د ساکي والې کړ روښانه، کوچانی ژوند نه ډیر ساکان قرار کړل، ډیر زمکه او باغونه یې ودان کړل، د خارونه د ساکانو کړل آباده، د ملک کتای میریس اروا شوخا ده، زرینه د ساکستان بنسټ بنیاد کړ، لهیرمند نهرونه ویالی وکړې، بوست زرنګ سره وتړل په مینا، اوس چیزی د خطر خواته شونه لویږي، د ملک عجیب هوډ ته حیرانیږي، دغه ژمنه لیونتوب ورته ښکاري.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.